افغانستان کې د ماخم شپږ بجې دی. زه رضوان مرادم او دا خبری مجله درته د اسحاق خان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې همدا مهال د ولسی جرګې غړي د پیشنهاد شوو وزیرانو ته د اعتماد او عدم اعتماد رای ورکوي. تر اوسه پورې چې کوم وزیرانو ته رای ورکړ شوی ده، له هغې څخه سم نیمایي د عدم اعتماد سره مخ شوي، یعنی د ولسی جرګې له خوا رد شوي. د دې موضوع په اړه به درته اوسي او دقیق معلومات خپاره کړو. د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو او تازه پیښو په اړه هم درته رپورټونه لرو، خو په سر کې له سالم احمد سالید څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
افغانستان په ولسی جرګه کې دغه شپه د نوي کابینې نیمول سوي وزیرانو ته د ورکړل سوي راوي شمیرل روان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ملي شورا د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. ولسمشر حمید کرزي نن په ناڅاپي ډول هلمند ته سفر وکړ. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د پاکستان وروستی ځان وژونکي برید غندلی دی. بشپړ خبرونه اوري. په پیل کې د افغانستان مربوطه خبره ده. مربوطه خبرونه اوري. په د افغانستان په ولسی جرګه کې دغه شپه د نوي کابینې نیمول سوي وزیرانو ته د ورکړل سوي راوي شمیرل روان دي چې تر دغه شپه نیمایي نیمول سوي وزیران د تایید او نیمایي رد سوي دي. تر اوسه د دفاع، کورنیو چارو، مالیه، پوهنې، اطلاعات او کلتور او کرنې او مالداري وزیران وتوانېدل تر 50% زیات رایې خپل کړي او ګټونکي اعلان شول. خو د عدلي، لوړ زده کړو، اوبو او انرژي، عامې روغتیا، حج او اوقافو او فواید عامې وزارتونو ته نیمول سوي وزیرانو زیات رایې نوې خپل کړي او ناکام اعلان شول. دغه شیبه اقتصاد وزارت ته د نیمول سوي وزیر انور الحق هدي د رایو شمیرل روان دي. په دې رایې چونې کې تر ټولو زیات رایې د پوهنې وزیر فاروق وردګ او تر ټولو کمې رایې فواید عامې وزارت نمول سوي وزیر ګټلې دي. تمه کېږي چې د ورځې تر پایه به د ولسمشر کرزي لخوا ولسی جرګې ته د ورپېژندل سوي څلورشت وزیرانو برخلیک معلوم سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن د ملي شورا د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس داوود علي نجفي نن وویل چې د ملي شورا انتخابات به د نوي لمریز کال د غبرګولي یا جوزا پر لومړۍ نیټه وسی. د زیاته کړه چې د دې انتخاباتو لپاره پوره تیاری نیول سوی دی. په دې وروستیو څو اونیو کې داسې ګنګوسې کېدلی چې کېدای شي دغه انتخابات د ځینو امنیتي او مالي ستونزو له کبله وځنډول سي. ولسمشر حمید کرزي نن په ناڅاپي ډول هلمند ته سفر وکړ. له ولسمشر کرزي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو او دفاع وزیران، د ناټو عمومي منشي، د ناټو عمومي قومندان او نور چارواکي ملګري ول. ښاغلي کرزي په هلمند کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو یوې غونډې ته وینا وکړه او خلکو ته د هلمند امنیت او بیارغونې له پلوه ډاډ ورکړ. جمهور رئیس کرزي د هلمند له خلکو وغوښتل چې خپل ځوانان د ملي اردو په لیکو کې شاملېدو ته وهڅوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یو اغیزناک میکانیزم پر جوړولو باندې دوی باید کار وکړي. د ولسی جرګې منشي سالم احمد سلجوقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ولسمشر کرزی باید د خپل ژمنې سره سم پر هغې مسودې کار وکړي چې له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون قانوني سي. په وروستیو څو ورځو کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو د زیانمنېدو مسلې زور اخیستی او ولسمشر کرزی هم ویلي دي چې دغه مسله ورته د زغملو وړ نه ده. د کاپیسا چرواکي وایي در تښتول سوی فرانسوي خبریالانو د تښتونې ځای تثبیت سوی دی. د کاپیسا د ولی ویان عبدالعلیم عیار ازادي راډیو ته ویل چې دغه خبریالان د په کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ په هغه سیمه کې د طالبانو په هغه سیمه کې ساتل کیږي چې د طالبانو په ولکه کې ده. د زیاته کړه چې د دغو خبریالانو د خلاصون په هدف د طالبانو او سیمه ییز قومي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. د پکتیکا چرواکي بیا وایي چې هڅه کوي په دې ولایت کې د قانون حاکمیت او د شی حکومتدارۍ بنسټونه پیاوړي کړي. د دې ولایت د ولی ویان مخلص افغان وویل په پکتیکا کې د ولایتي بیرغونې د ډلې په مالي مرسته د دې ولایت د ولایتي شورا او ولسوالۍ د قومي مشرانو قومي شوراګانو شاوخوا شپېتو غړو ته د روزنیز پروګرام په لړ کې د شی حکومتدارۍ او قانون حاکمیت په برخه کې روزنه ورکول کیږي. د یو بل خبر پر اساس نن په خوست کې د امریکا متحده ایالاتو د پراختیا ادارې له لوري د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت له بېوزلو کورنیو سره بیړنۍ مرسته وسوه. په یوې لنډې وقفې پسې سیمه ییز او نړیوال خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر کترینا اشتون د پاکستان وروستی ځنوژن کې برید وغانده چې لکبل نږدې نوي کسان ووژل سول. د اروپایي ټولنې د مهمې چارواکي چې په بروسلز کې په دې اړه خبرې کولې وویل په لکې مروت کې دغه چاودنه د پاکستان د ولس په وړاندې د تاوتریخوالي یو بېشرمانه پیښه وه. هغې وویل اروپایي ټولنه به د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان پوره مرسته کوي. وسلوال سخت دریز په هغې ځان وژن کې حمله تورن سوي چې له کابل لږ تر لږه اته اتیا کسان ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. چاودنه د پاکستان په سرحد ایالت کې پرون ناوخته له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې سوي چې ګڼ کسان جنوبي وزیرستان ته نږدې په لکی مروت کې د والیبال د لوبو نندارې ته راټول سوي ول. په دې وروستیو کې د پاکستان چارواکو په قبایلي سیمه کې د پاکستاني طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. سیمه ییز پولیس وایي دغه وروستی برید هم ښایي په دې سیمه کې د طالبانو پر خلاف د پیل سوو هڅو په ځواب کې سوی وي. د راپورونو پر اساس د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د وسلوالو سخت دریځو د فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. یمن وایي په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه کوي. دا اقدام وروسته تر هغې کېږي چې په سومالیا کې د سخت دریځو یوې ډلې ګواښ وکړ چې له سره سمندر څخه به واوړي او د القاعده ډلې د وسلوالو ملګري بسي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ابوبکر القریبی نن وویل یمن به هیڅکله په خپله خاوره کې تروریستان او جهادي وسلوال ونه مني او د دوی په وړاندې به جدي اقدامات کوي. هغه وویل د سومالیا د شباب ملیشیا د دې پر ځای چې نورو سیمو ته تروریزم انتقالوي باید خپلې خاورې ته د ثبات پر راوستلو تمرکز وکړي. د یمن حکومت وروسته له هغه چې د هیواد په جنوب کې یو شمېر سخت دریځ سره تنظیم سول په دې وروستیو کې د القاعده په وړاندې ځینې اقدامات کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لومړي ځل په خپله وینا کې القاعده ډله په دې تورونه کړه چې درویشت کلن نایجیریایي د امریکا په یوه الوتکه کې د حملې لپاره روزلی و. اوباما په خپله اونیزه وینا کې وویل مشکوک عمر فاروق عبدالمطلب چې یمن ته سفر کړی و او ګمان کېږي چې هلته د القاعده له مشرانو سره ملګری سوی و چې د عربستان په دې ټاپو وزمه کې د دوی لخوا وروزل سو او تجهیز کړی سو. بیا یې چاودېدونکي مواد ورکړل او په هغه الوتکه کې د چاودنې لپاره روزنه ورکړه چې د کرسمس په ورځ امریکا ته روانه وه. القاعده د دې ناکامې حملې مسؤلیت منلای دی. د ډنمارک پولیس وایي یو تن یې په ډزو ټپي کړی چې کوشش کاوه د هغه سړي کور ته ننوځي چې په مطبوعاتو کې یو جنجالي کارټون خپور کړی و او د مسلمانانو په باور په دې کارټون کې د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی سوی و. د ډنمارک استخباراتي ادارې وایي 28 کلن سومالی چې تبر او چاړه ورسره وه د جمعې په ورځ د دې کارټونیست کورت ویستګارد کور ته د داخلېدو هڅه وکړه. راپور وایي امنیتي الارمونه یا د خطر زنګ د هغه په کور کې لګول سوی و. کله چې دغه سومالی ځوان کور ته د ننوتلو هڅه وکړه په دې وخت کې د خطر زنګ چلانه سو ویل کېږي. نوموړی وروسته له هغه د پولیسو په ډزو په لاس او پښه ټپي سو چې غوښتلې پر یوه پولیس د تبر گزار وکړي. د ایران لخوا خبرداری ورکړل سوی کچېرې له غرب سره د اټومي سون موادو او اټومي ریاکټور پر سر کومې پریکړې ته ونه رسېږي تهران به خپل اټومي سونګ مواد په خپله په لوړه کچه غني کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د ایران یوه دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل غرب باید په دې برخه کې یوه پریکړه وکړي چې له مخې تهران خپل 40% اټومي سونګ مواد وپلوري. متکی زیاته کړه نړیواله ټولنه یوازې یو میاشت وخت لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. ایران تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دې لانجمن پروګرام پر سر له ټاکل سوي ضرب الاجل څخه سرغړونه کړې وه. او وروستۍ خبر دا چې په فرانسې کې غلو یو کور ته تر ننوتلو وروسته دیش ګرانبایه نقاشي غلا کړي چې د پیکاسو او روسو آثار هم پکې شامل دي. د دوو غلا سوو آثارو بیه نږدې 1,000,000 یورو ته رسیږي. د فرانسې د جنوب تولون ښار پولیس وایي تېره شپه غله هغه وخت دې کور ته ننوتل چې د کور خاوند د رخصتۍ لپاره سویډن ته تللی و. په دې اړه د کور ساتونکي پولیسو ته خبر ورکړی دی. د غلا له شېبې تر اوسه یوازې یوه تابلو د پولیسو لاسته ورغلې. او اوس اقتصادي او سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د راتلونکي کال بودیجه ترتیب کړي او ډېر ژر به د بحث لپاره ملي شورا ته واستوي. د مالی وزارت وایان عزیز شان سازادې دوړي ته وویل چې د دې بودیجه په ترتیب کې له وزارتونو او دولتي ادارو سره لازمې مشورې کړي او د هغوی اړتیاوې په پام کې نیولې دي. دا بودیجه په دوو اساسي برخو یعنې عادي او پراختیا بودیجه ویشل شوې او هغه باید د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شي. د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ اداره وایي په دغه ولایت کې د میوو د حاصلاتو د پیاوړي کولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې. په کابل کې خبریدونکو دولتي ورځپاڼې انیس په خپل یو خبر کې د دې ادارې د چارواکو په حواله لیکلي چې تر اوسه پورې دوی په دغه ولایت کې د بزګرانو لپاره 2 سړې خونې جوړې کړې چې پکې په سلګونو ټنه میوې ساتل کیږي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د هرات ولایت بزګران هر کال د میوو د صادراتو له درکه په میلیونونو افغانۍ عاید ترلاسه کوي. اوس هم په مخکې سپورتي خبرونو ته په پاکستان کې د افغان سوکوهونکو په ګډون لنن څخه د سوکوهنې نړیوالې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې چې د بینظیر بوټو جام نومول شوې له 15 لسونه د زیاتو هیوادونو سوکوهونکو برخه اخیستې ده. په افغان سوکوهونکو په دې سیالیو کې د آسیایي او نورو هیوادونو له سوکوهونکو سره ډګر ته وځي، خو تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دا سیالۍ به د څومره ورځو لپاره روانې وي. په افغانستان کې مایوب لوبغاړي وایي چې دوی د خپل سپورتي فعالیتونو د پیاوړي کولو لپاره زیات مرستو ته اړتیا لري. په کابل کې خبریدونکو دولتي ورځپاڼې اسلام په خپل یو خبر کې د پارا اولمپیک د فدراسیون د رئیس حاجی عبدالرحمن په حواله لیکلي چې دوی د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د مایوب لوبغاړو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولي. د نوموړي په وینا د دې پروګرامونو لګښتونه د کامګار د هوایي شرکت لخوا ورکول کیږي.
شپږ بجې او لس دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، همدا شیبه په ولسی جرګه کې د ولسمشر کرزی پیشنهاد شوی کابینېتا د ولس د استازو د رای ورکولو بهیر دوام لري. په دې اړه له کابل د خپل خبريال څخه ورستي معلومات درته خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخابات پارلماني انتخابات به د راتلونکي کال د جوزا په لومړۍ نیټه ترسره شي. دغه راز افغان دولت وایي چې د لندن کانفرنس لپاره تیاری ورستۍ مرحله ته ننوتلی دی. او په جلال آباد کې پولیس وتوانېدل چې تختول شوی جنایي انجینر له تختونکو څخه وژغوري. د پاکستان د وروستیو پیښو حال هم درکو. تاسو زمون غږله ازادي راډیو او ری همدا محل په ولسی جرګه کې د ولس استاذي د ولس مشر کرزی له خوا پیشنهاد شوی کابینه غړو ته رای ورکوي. د ازادي راډیو خبرې له سره د ټلیفون په لیکه کې د بل مهرباني وکي کوه چې تر اوسه پورې څومره وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړ شوی، څومره رد شوی دي، او دا بهیر په څه ډول روان دی؟
بلې سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د ولسمشر کرزی له خوا ولسی جرګې ته د کاندیدو وزیرانو ته د عدم د اعتماد او یا عدم اعتماد د رای ورکولو پروسه دوام درلوده. ټوله ورځ تر اوسه پورې چې د کومو وزیرانو د کاندیدو وزیرانو رای شمیرل سوي، شمیر یې 1400 ته رسیږي. د 1400 کاندیدو وزیرانو له ډلې څخه چې رای شمیرل سوي دي، تر اوسه پورې شپږ تنه یې بریالي شوي او یا هم د ولسی جرګې څخه د ماده را ترلاسه کړي، چې په هغه کې د دفاع وزارت ته کاندید خاغلی عبدالرحیم ورده، کورنۍ او چارو وزارت ته کاندید خاغلی محمد حنیف اتمر، د مالیه وزارت ته کاندید ډاکټر عمر زاه خیلوال، د غراز د پوهنې وزارت ته کاندید خاغلی فاروق وردک، او د غراز د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کاندید خاغلی سید مخدوم رهین، او د کرنې او مالداری وزارت ته کاندید خاغلی آصف رحیمی. او دا اوسم خبر ترلاسه کړ چې د قانون وزارت ته کاندید وحید الله شارانی هم وتوانید چې د باور رای ترلاسه کړي یا د اعتماد رای او موافقه وپیژندل شو، او وتنه نور کاندید وزیران ناکامه شوي دي یا ونه توانیدل چې له ولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي. چې په هغه کې عدلی وزارت ته کاندید سرور دانش، د لوړو زده کړو وزارت ته کاندید خاغلی عبید الله عبید، د اوبو او انرژي وزارت ته کاندید خاغلی محمد اسماعیل، د غراز د حج او اوقاف وزارت ته کاندید خاغلی بلیغ، فوایدامي وزارت ته مرزا حسین عبد اللهی، چې د په ناکامو یا پاتراغلو وزیرانو کې پټولو کې کمی رای یعنی 3 رای غټلې دي، او د غراز سید محمد امین فاطمی چې مخکې هم د عامه روغتیا وزیر او دای هم پاتې راغی، او د غراز اقتصاد وزارت ته کاندید انور الحق هدی هم و نه توانید چې لولسی جرګې څخه د باور رای ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې تر اوسه پورې هغه وزیران چې رچوي او یا د اعتماد رای ترلاسه کړي د هغوی په اړه معلومات راکول. د سیاسي چارو او دروانو حالاتو کارپو خغلی نجیب الله منلی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. منلی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که دا وایي چې لومړی په خپله دغه د رای ورکولو بهیر څرنګه ارزوئ تاسو؟
د رای ورکولو بهیر په دې ډول په مخ لاړه، هیڅ کومه خاصه ستونزه پکې نه وه، او د شورا غړو په پوره ډیسپلین سره رای ورکړلې. د مجلس په شروع کې ځینې اعتراضونه وو چې هغه شکلي اعتراضونه وو، مګر په مجموع کې د رای ورکولو بهیر ډېر عادي بهیر وو.
بله منل صاحب بله منل صاحب زنی داسې وزیرانو د اعتماد رې تر لاسه کړی چې ویل کېد چې هغه به شاید ولسی جرګې لخوا رد سي، اما زنې داسې وزیرانو چې تقریبا هغه او دغه پلویانو باور درلود چې دوی به زیات رای ګټلی او هغه رد شوی دی، دغه رقم تغییر او بدلون او د نتایجو کې دا څنګه وینئ تاسې؟
دلته مهمه خبره دا ده چې هغه وړاندوینې چې کېدلې تقریبا ډېرې غلطې وختلې او تحلیلولې تر اوسه پورې مشکل دي، ځکه چې تر اوسه پورې لا ګریو شمېرل جریان لري. مګر که چېرې مونږ هغه وزیرانو ته چې رد شوي دي وګورو، نو په هغوی کې ښاغلی فاطمه راشوي دی په داسې حال کې چې تېر وار تر ټولو ډېرې رایې هغه ګټلې وي، برعکس ډاکټر محسن رحیم چې په تیر وار کې د شورا لخوا رد شوی و دا ځل په 130 رایو باندې بریالی شو. همدغه راز د ښاغلي اسماعیل خان ردېدل هم یو څه غیر منتظره پېښه ده، او د ښاغلي احدي ردېدل هم نو داسې معلومیږي چې وکیلانو له یوې خوا هغه وزیران چې د تخنیکي لحاظه په ماهر وزیرانو کې راتلل، لکه د مالیې وزیر یا د زراعت وزیر یا د قانون وزیر، دوی تایید کړل. یعنې دا هغه کسان دي چې غربیانو هم دینامیک بللي وو.
بله،
له بل لوري یو شمېر وزیران چې داسې فکر کېده چې غربیان به ملاتړ وکړي هغه رد شول، او دا فکر کوم چې ساده خبره نه ده. زما په نظر باندې دلته د افغانستان ملي شورا، لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي وو، دا ثابته کړله چې د افغانستان کابینه په افغانستان کې جوړېږي، او که د دې باره کې بهرنیان هر نظر ورکړي هغه د هغوی نظر دی. ځینې وزیران چې پخوانی شهرت کې معلوم نه و، لکه د فوایدانې وزیر یا د لوړو تحصیلاتو وزیر، هغوی هم ناکام شول. نو داسې معلومیږي چې شورا په تر ډېره حده په هغو منل شوو ارزښتونو باندې سره اتفاق لري، او د نورو خلکو په برخه کې داسې خاص منطق د دې په تصمیم کې نه څرګندېږي. سړی وایي چې په دغه منطق باندې پلانی رد شو، پلانی ومنل شو. فکر کوم چې تر ډېره حده احساساتي ووټ هم په دغه برخه کې شته او نقش لري.
منلی صاحب، ستاسې د خبرونو څخه آیا داسې مونږ معنا اخیستی شو چې د شورا غړو دا ځل وزیرانو ته پیشنهاد شوی وزیرانو ته د رایې په ورکولو کې له پوره دقت کار اخیستی او کومه یعنی جوړ جاړی نه دی شوی؟ ځینې وختونو کې داسې انتقادونه کېدل چې کېدی شورا د قومي ژبنیزو او یا نورو سیاسي اهدافو او نورو سببونو له امله وزیرانو ته رایې د عدم اعتماد او اعتماد ورکړي، دا ځل تاسو وایئ چې دقت سره کار کړی دی؟
نه، ما دا ونه ویل. ما دا ویل چې د ځینو وزیرانو په برخه کې شورا اهلیت ته کتلې دي، مګر د ځینو وزیرانو په برخه کې احساساتي برخورد شوی دی، لکه د اسماعیل خان په برخه کې یا د ښاغلي احدي په برخه کې. نو د دې نه معلومیږي چې ځینې غیر عملي او غیر تخنیکي ملاحظات هم وو چې د وزیرانو په ټاکنه کې نقش درلودلی دی.
ډیره زیاته مننه د روانو چارو کارپوه نجیب الله منلی او چې د افغانستان په ولسي جرګه کې همدا مهال د ولسمشر کرزي لخوا پیشنهاد شو وزیرانو ته د ولس د استازو د رای ورکولو په اړه معلومات راکول.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د غبرګولي پر لومړۍ نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس داود علي نجفي د شنبې په ورځ وویل چې دغې نیټې د ټاکلو سره سره دوی له دوو ننګونو سره مخامخ دي چې یو امنیت او بلې د بودیجې تر اوسه پورې نه ترلاسه کول دي. تر دې وړاندې ځینو لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات باید وځنډول شي، دا ځکه چې په افغانستان کې امنیتي حالات د ډاډ وړ نه دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال معصوم میوند ریپورٹ کیا ورو
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیشن وایي چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات بل اساسي قانون سره سم پر خپل ټاکلي وخت تر سره سي. د دغه کمیشن د دارالانشا رئیس داود علي نجفي چې د شنبې په ورځ له غرمې وروسته یوې خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې دوی د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره خپلې تیاری بشپړې کړې او د انتخابات به د راتلونکي کال د غبرګولي د میاشتې پر لومړۍ نیټه تر سره سي.
نن تاسو وایم د الیکشن کمیشن تصمیم نیولی دی د ولسی جرګې انتخابات په آینده کال کې په اول جوزا تر سره کړي.
افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې چې دغه کمیسیون لا هم د دغو انتخاباتو لپاره ټاکل شوی یو سل شل میلیونه ډالر بودیجه په واک کې نه لري او امنیتي اندېښنې هم پر خپل ځای پاتې دي. خو ښاغلي نجفي وویل په داسې حال کې چې دوی ته د جمهوري ریاست له انتخاباتو یو څه پیسې پاتې دي، دوی بیا هم افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ته د امنیت او بودیجې په اړه خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي.
تدویر انتخابات دوه چیلنجونه لري، یو بودیجه دي او یو امنیت دي. بودیجه انشاءالله کمیسیون الیکشن کمیشن خپل ریکوست هم په انټرنیشنل کمیونټي هم په افغانستان دولت کې کلی دي. امیدوارم کې دا انشاءالله کې او امنیت هم زمونږ په کنټرول کې نه دي او زمونږ غوښتنه د امنیتي ارګانونو دي چې امنیت تامین شي او خپل رایدیندگان خپل حق استعمال کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې اعلان هغو بحثونو ته د پای ټکی کېښوي چې د دغو انتخاباتو د ځنډولو لپاره روان و. په داسې حال کې چې افغان دولت ټینګار کوي چې دغه انتخابات باید پر خپل وخت ترسره شي، خو ځینو لویدیځو هیوادونو او په تېره بیا امریکا د هغو د ځنډولو غوښتنه کوله. دوی کلیوی خو په افغانستان کې موجوده حالات انتخاباتو لپاره مناسب نه بلل. له بل لوري د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات ته په اشاره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې هم د درغلي په اړه اندېښنه څرګندوله. ځینې لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو بیا د انتخاباتو په بهیر کې د شفافیت دروستلو لپاره په انتخاباتي بنسټونو کې د بدلون غوښتنه کوله. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي چې دوی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلي د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي او خپل یو شمېر هغه کارکونکي له دندې ګوښه کړي چې په درغلیو تورن سوي وو. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
www.azadiradio.com
ټاکل شوی چې د 2010 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه کانفرنس لپاره د دوی چمتووالی وروستۍ مرحله ته رسیدلی. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د لندن د کانفرنس په اړه په څلورمې غونډې کې به چې په راتلونکې اونۍ کې به جوړه شي د سکتوري وزارتونو لخوا د لندن کانفرنس ته پر جوړ شویو طرحو خبرې وشي.
خوشبختانه دا سال ډیر مشخص آمادگی موجود دی د افغانستان د سکتوري وزارتونو لخوا د حکومت لخوا او چې په دریو منشست کې په جزئیات بحث شوی ده او ټاکل شوی ده چې په څلورو منشست کې دا نکات پالیسی چې موږ غواړو چې د لندن په کانفرنس کې مطرح کړو په څلورو منشست کې وڅېړل شي او نهایي شي.
افغان حکومت له څو میاشتو را په دې خوا د لندن کانفرنس ته تیاری نیسي. لوتونه یو را په دی خو د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون دوه ځلې ټلیفوني او یو ځل نږدې څخه د افغانستان له جمهور رئیس احمد کرزي سره د دغه کانفرنس په اړه خبرې کړي او دا څرګنده کړي چې بریتانیا د دغه کانفرنس د جوړېدو لپاره پوره تیاری لري. د جنوري په 28مه نیټه به د لندن د کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون مشري به جمهور رئیس کرزي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې دمه یو شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په دغه کانفرنس کې د ګډون خبر ورکړی او تمه ده چې د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه به هم پکې ګډون وکړي. خو یو شمېر افغانان بیا په دې باور دي چې باید د لندن په کانفرنس کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د افغاني ټولنې د واقعیتونو په پام کې نیولو سره ټولیزو نظرونو ته پام واړوي. افغان چارواکي وایي چې د لندن کانفرنس ته به د داسې کړنلارې طرحه وړاندې کړي چې په افغانستان کې به په راتلونکو کلونو کې د ثبات د راوستلو لپاره لار هواره کړي. په خاطر دې د افغانستان په اړه په بن، پاریس، توکیو او لندن کې هم ورته کانفرنسونه جوړ شوي وو. خو ویل کېږي چې د دغو کانفرنسونو ډېرې پرېکړې نه دي عملي شوي او یوازې د طرحو په چوکاټ کې پاتې دي.
د افغانستان له غرب څخه راغلي ریپورټونه وایي چې دغه طبیعت تیره شپه ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اوختي. دا چې دغه مرګ ژوبل د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې اوختي یا په کومه بله پیښه کې د شرفالدین سانګزي په ریپورټ کې به واورو.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره آزادی راډیو ته ویل د جمعې په ماښام د دوی ولایت گاوند بکوا ولسوالۍ جمع بازار څخه د راستنېدو په مهال یو پلان کوچ ډوله موټر د سړک د غاړې مین ووهه. یوه لستنه یې مړه ټپیان کړه.
دا بکوا په منطقه پرون جمع بازار سره د تونس په بین پنځه ملکي کسان شهیدان دي، بالا د شپږ کسان زخمیان دي.
څه دي ماشومان هم په دې کې شته؟
نه وایم جمع بازار اوس غټان دي، نارینه زیاته یو شی خرڅه یو شی به واخلي.
د نیمروز والی وویل د فرا ولایت اړوند بکوا ولسوالۍ جمعه بازار ته له نیمروز او فرا نږدې ولسوالۍ ګڼه خلک هره جمعه د توکو د پیرو پلور لپاره راټولېږي او د تازه پیښې عاملین وسلوال طالبان وګڼل. مګر د دغه راپور تر بشپړېدو ازادي راډیو ته د طالبانو په ویاندې چا د پیښې مسؤلیت نه ده منلی. د یادولو ول د بکوا جمعه بازار کې په داسې مهال ملکي وګړي د سړک د غاړه د مین قرباني شوه چې د همدغې ورځې په سهار بله ورته پیښه کې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ یوه موټر کې پنځه تنه ملکي د دوه میرمنو په شمول ووژل شوه. د دې پیښې مسؤلیت هم ازادي راډیو ته چا نه ده اخیستی.
په نیمروز ولایت کې مو د ملکی خلکو د مرګ شوبلې په اړه رپورټ وورید. بل لور ته په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پولیس د غلطه توانېدلی چې تختول شوی چینایي انجینر له اختطاف کوونکو څخه وژغوري. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکړي.
د ننګرهار امنیتي پولیسو یو چینایي انجینر له تختونکو نه وژغوره. د ننګرهار امنیت قومندان محمد ایوب سالنګي وویل دغه چینایي انجینر د مخابرات وزارت لپاره د نوري فایبر په پروژه کې د جلال آباد ختیځ ته په سرخ دیوال کې په کار بوختو چې د تور خو یو پیک اپ موټر د پنځم به پورز وتختاو او د جمعې د شپې په درې بجو په عملیاتو کې په چپرهار ولسوالۍ کې بیرته ترلاسه شو. د وویل سالنګي وایي الحمدلله دغه چینایي تبه په لاس راغی او د ژغورنې په عملیاتو کې درې تنه ونیول شول. سالنګي وویل په دغه عملیاتو کې د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس مسلم یار او د سیمې د نورو قومي مشرانو هڅې د یادولو وړ دي. سالنګي وویل دا چینایي انجینر به په کابل کې د چین هیواد سفارت ته وسپاري. د ننګرهار د والي د دفتري چارو مشر مسعود عزیزي د ننګرهار د والي په استازۍ وویل اداره د بهرانیانو په ساتنه کې جدي ده او له تختونکو سره به سخت چلند وکړي. مسعود عزیزي وویل هغه امنیتي پولیس به د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی په نقدي مکافاتو ولمانځي چې په دغه بریالۍ عملیاتو کې هڅې کړي دي. لوري ته وسلوالو طالبانو په دې اړه نظر نه دی ورکړی چې دا پیښه دوی ترسره کړې او که د پیسو د ترلاسه کولو په مخه د بل کوم چا لخوا جوړه شوې وه. د ننګرهار امنیت قومندان وویل له تختونکو نه به د تحقیقاتو په وخت د پیښې پوره جزئیات په لاس ورشي.
خبري مجله اوري.
اوس هم د ګاونډي پاکستان د وروستیو حالاتو رپورټ اخلو. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن ویل چې له هغو وسلوالو سخت دریځو سره به د سولې خبرې ونه کړي چې وسلې پر مځکه نږدي او تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له پیښور د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر په دې اړه جزئیات لري.
د عوامي نېشنل ګوند رئیس اسفندیار ولی خان په سوات، وزیرستان او نورو ښاري او قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د فوز عملیات ګټور او اړین وبلل او زیاته کړه هغو ډلو سره څنګه مذاکرات یا د سولې تړون کېدای شي چې ټوپک نګدي د حکومت د امر تابع نه وي او د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې ولسي خلک له منځه وړي. اسفندیار ولی په لکه مروت کې د جمعې د ورځې ځانوژونکي حمله وغندله او زیاته کړه دوی به د زیانمنو شو کورنیو سره مرستې کوي. د لکه مروت چاودنې د دوه نوي کسانو ژوند اخیستی وو او درې اتیا نورې ژوبل کړي وو. اسفندیار وویل که وسله والې ډلې وسله کېږدي او د حکومت واک ومني ورسره خبرې کېدای شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د لویې دودیزې جرګې په اړه نوموړي وویل که کابل او اسلام آباد چمتو وي نو د دوی ګوند په دې لاره کې رغنده ګامونه اخیستی شي.
نو خبره داسې چلی چې ته خو دا ته چې کومه خبره کې خدا خدا سې ده چې ته د دوو ملکونو یا د دوو دغو ترمنځ جرګه کې نو جرګه خو به تاله کې چې څوک درته ووایي چې راشه ترمنځ شه کنه.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر نه همداراز پوښتنه وشوه چې د سرحد ایالت د نوم په بدلېدو کې کوم خنډونه مخې ته دي. هغه وویل د پاکستان جمهور رئیس آصف زرداری او اکثره سیاسي ګوندونه د نوم بدلولو ته ماده دي، یوازې د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ قاف گوندونه د دې کار مخالفت کوي.
نه نه نو خو دې وخت مخالفت نه کوي نو خو هغه معامله را چاتوي. مې بد قسمتیم داره چې الف نوماله تر دغه پورې یې پورې مسلم لیگ دي. نو هغه د الف نوماله تر یې پورې مسلم لیگ مخالفت کوي نو بل پارټي ته ماته خو چا دې نو مخالفت کړي. ها پیر پګاړه پګاړه صاحب البته تصدی راکړي چې دم پیسې پوکو خو قاف دې او نون دې دا دوه دي مخالفت کوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي دوی د سرحد ایالت د نوم د بدلولو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې افراسیاب خټک، زاهد خان، حاجی عدیل او لطیف افریدی غړي دي او دوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سرحد نوم دې په پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیه باندې واړول شي. نجیب عامر، د ازادي راډیو پېښور.
تاسو له ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوره اورسی خبری مجله درته از ما همکار جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد. به نام خدا و با سلام و شام همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. شمارش آرای نمایندگان ولسی جرگه برای کابینه جدید در مقر شورای ملی ادامه دارد. تا حالا 6 تن از وزرای پیشنهادی توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری داریم و در مورد اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم خواهید شنید که انتخابات پارلمانی را در اول ماه جوزا برگزار خواهد کرد. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با احمد جعفر احمدی.
تا حال 7 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان موفق به دریافت رأی اعتماد از جانب ولسی جرگه شدند. جرمنی خواهان آغاز روند سپردن مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای افغان شده است و اتحادیه اروپا حمله انتحاری در پاکستان را محکوم کرده است. با عرض سلام مجدد به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. روند شمارش آرای وزیران پیشنهادی کابینه جدید افغانستان در ولسی جرگه همچنان ادامه دارد و تا حال از جمله 24 وزیر پیشنهادی، حنیف اطمر، جنرال عبدالرحیم وردک، حضرت عمر زاخیل وال، فاروق وردک، سید مقدوم رحین، محمد آصف رحیمی و وحید الله شهرانی نامزد وزیران دفاع ملی، داخل مالیه، معارف، اطلاعات و فرهنگ، زراعت و معادن توانستند رأی اعتماد را از جانب ولسی جرگه به دست بیاورند. اما سرور دانش، عبید الله عبید، اسماعیل خان، عنایت الله بلیغ، میرزا حسین عبداللهی، سید محمد امین فاطمی، انوار الحق اهدی و امیرزای سنگین و غلام محمد ییلاقی کاندیدان وزارت‌های تحصیلات عالی، عدلیه، انرژی و آب، حج و اوقاف، فواید عامه، صحت عامه، اقتصاد، مخابرات و تجارت و صنایع موفق به دریافت رأی اعتماد از ولسی جرگه نشدند. روند رأی دهی به 24 وزیر پیشنهادی کابینه جدید افغانستان امروز آغاز شد و انتظار می رود تا دقایق بعد این روند خاتمه یابد. جرمنی می گوید نیروهای به رهبری ناتو باید امسال روند سپردن مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به نیروهای افغان آغاز کنند. وزیر خارجه جرمنی در مصاحبه با یکی از مجله‌های خبری آلمانی که امروز به نشر رسید گفته است تلاش‌ها به خاطر سپردن این مسئولیت به نیروهای افغان باید در جریان کنفرانس بین‌المللی لندن آغاز گردد. در حال حاضر 4500 سرباز آلمانی در شمال افغانستان سرگرم اجرای وظیفه هستند. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از نیروهای بین المللی خواستند به خاطر پیروزی در جنگ علیه تروریسم باید حفظ جان غیر نظامیان افغان را در اولویت قرار بدهند. علیم صدیق، یک سخنگوی یوناما، امروز در صحبت با رادیو آزادی از مخالفین مصالح دولت نیز درخواست نمود عملی را انجام ندهند که باعث وارد شدن تلفات به افراد ملکی در افغانستان گردد. آقای صدیق همچنان گفت که مسئله تلفات افراد ملکی حمایت از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را زیر سوال می برد. و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات شورای ملی این کشور را به تاریخ اول جوزای سال آینده برگزار میکند. دکتر داوود علی نجفی، رئیس دارالانشای این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با وجود چالش‌های موجود، آنان آمادگی کامل را برای برگزاری این انتخابات روی دست گرفتند. این در حال است که پیش از این گزارش‌های مبنی بر احتمال تأخیر در برگزاری این انتخابات به نشر رسیده بود. همکارم قادر حبیب با تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون حمله انتحاری در پاکستان را که در حدود 90 کشته به جا گذاشت محکوم کرد. اشتون که نماینده اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی می باشد، انفجار در لکی مروت را که تعداد زیادی از تماشاچیان یک بازی والیبال در آن کشته شدند را نمونه خشونت جدی خواند که پاکستان و مردم این کشور با آن روبرو هستند. اشتون در صحبت در بروکسل بار دیگر تاکید کرد که اتحادیه اروپا از جنگ پاکستان علیه تروریسم حمایت می کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اولین بار مستقیما یک گروه مربوط به القاعده در یمن را متهم کرده است که یک جوان 23 ساله نایجیریایی را مسلح ساخته تا در روز عید کریسمس یا جشن میلاد مسیح یک طیاره مسافربری آمریکا را منفجر سازد. در صحبت رادیویی و ویدیویی هفتهوار خود، رئیس جمهور اوباما اظهار داشت عمر فاروق عبدالمطلب قبلا به یمن سفر کرده و با یک گروه مربوط به القاعده در آنجا تماس گرفته و این گروه او را تعلیم داده، به او تجهیزات مهیا کرده و دستور داده است طیاره را که عازم آمریکا بود منفجر سازد. شعبه القاعده در بخش جزیره عرب روز دوشنبه مسئولیت اقدام برای انفجار بم در طیاره آمریکایی را به عهده گرفت. یمن میگوید در قلمرو خود بر علیه گروه‌های تروریستی اقدامات جدی را شروع کرد. این اقدام بعد از آن اتخاذ می‌شود که یک گروه تندرو در سومالیا هشدار داد که از بحیره احمر گذشته و با مسلحان افراد مسلح القاعده در آنجا کمک خواهد کرد. وزیر امور خارجه یمن ابوبکر القریبی امروز گفت یمن هیچگاه در سرزمین خود به تروریستان و جهادی های مسلح اجازه فعالیت نخواهد داد و بر علیه آنها اقدامات جدی را آغاز خواهد کرد. او افزود ملیشیاهای گروه شباب سومالیا بر عوض این که در نقاط دیگر جهان تروریسم را انتقال دهند، بهتر است برای ایجاد ثبات در سرزمین خود تلاش کنند. حکومت یمن بعد از آن که در جنوب این کشور یک تعداد افرادگرایان در این اواخر منسجم شدند بر علیه القاعده بعض اقدامات را آغاز کرده است. ایران هشدار داده است که اگر در مورد غنیسازی یورانیم خود با غرب به موافقه نرسد، این کشور غنیسازی یورانیم را به درجه بلندتر آن ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی به تلویزیون دولتی این کشور گفت غرب باید در این مورد تصمیم بگیرد که طبق آن ایران 20% سوخت اتمی خود را تهیه نماید. متکی افزود جامعه جهانی یک ماه وقت دارد که در این مورد تصمیم بگیرد. با گفته وی ایران قبل از این ضرب الاجل تعیین شده به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌های اتمی آن سرکشی کرده بود. وزیر خارجه ایران گفته است که در آن وقت غرب شرایط زیادی را در این ساحه پیشنهاد کرده بود که ایران نمی‌توانست آن را قبول کند. تعداد تلفات آتش سوزی ماه گذشته در یک کلوب شبانه در شهر پرم روسیه به 154 نفر رسید. وزارت حالات اضطراری روسیه در یک اعلامیه‌ای که امروز نشر کرده میگوید ارقام جدید را به این مناسبت ارائه میکند که دو نفر دیگر از مجروحین این حادثه اخیراً جان دادند. در این اعلامیه گفته میشود 61 نفر دیگری که در این حادثه زخمی شدند هنوز هم در شفاخانه به سر میبرند. آتش سوزی در کلوب شبانه روز 5 دسامبر رخ داده بود. پلیس دنمارک یک شخص را هدف تیر قرار داد که می‌خواست به خانه یک کارتونیست در این کشور داخل شود که کارتون‌های توهین‌آمیزش به مقدسات اسلامی چند قبل به نشر رسیده بود. با گفته اداره استخبارات دنمارک، یک مرد 28 ساله سومالی روز جمعه سعی کرد که با تبر و چاقو به خانه کارتونیست کورت وستر گارد داخل شود. نظر به گزارش در وقت تلاش وای برای داخل شدن به این خانه زنگ خطر به صدا درآمد. افراد پلیس به محل حادثه رسید و با فیر خود این مرد را در نایه‌های دست و پا زخمی ساختند. در این حادثه به کارتونست دنمارکی ضرر نرسیده است. و دزدان در فرانسه یا به یک ویله داخل شده و 30 نقاشی گرانبها را که آثار پیکاسو و روسو هم در آن شامل بودند دزدیدند. بهای تابلوهای دزدی شده تقریبا 1 میلیون یورو تخمین می شود. پلیس در شهر تولون در جنوب فرانسه می گوید دزدان در شب سال نو زمانی که مالک خانه برای تعطیل به سویدن رفته بود به ویلای وی داخل شدند و در این باره ناظر خانه به پلیس معلومات داده است. شنونده عزیز، حالا هم خبرهای اقتصادی و ورزشی را مشنویم.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که بودجه سال آینده را ترتیب کردند و برای بررسی و بحث بیشتر به شورای ملی ارسال میکنند. عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که مشوره های اساسی وزارتخانه ها و ادارات دولتی در ترتیب این بودجه نظر به نیازمندی های افغانستان صورت گرفته است. بودجه شامل دو بخش عادی و انکشافی است که با وسیله هر دو مجلس شورای ملی افغانستان باید مورد تایید قرار گیرد. ریاست زراعت و مالداری ولایت هرات میگوید که تلاش هایی را به هدف تقویت حاصلات میوه در این ولایت آغاز کرده است. روزنامه یانیس با نقل از مدیر ترویج ریاست زراعت هرات نوشته است که آنان تا اکنون دو سردخانه را برای دهقانان در این ولایت ساختند که صدها تن میوه در آن نگهداری می شود و این میوه ها برای صادرات به بازارهای خارجی فرستاده می شود. گفته شده که دهقانان هرات سالانه از درک فروش میوه هایشان میلیون ها افغانی عاید به دست می آورند. رقابت‌های بین المللی بوکس به اشتراک ورزشکاران افغان از امروز در پاکستان آغاز گردید. این رقابت‌ها زیر نام جام بی‌نظیر بوتو راه اندازی گردیده و در آن ورزشکاران بیشتر از 15 کشور جهان اشتراک کردند. 7 از بوکسران افغان در این مسابقات با رقبای قوی خود از کشورهای جنوب آسیا و برخی از کشورهای دیگر به مسابقه می‌پردازند. تا اکنون روشن نیست که این رقابت‌ها چند روز ادامه می‌یابد. و ورزشکاران معیوب افغانستان میگویند که با کمک‌های بیشتری به هدف تقویت برنامه‌های ورزشی خود نیاز دارند. روزنامه اصلاح چاپ کابل به نقل از حاجی عبدالرحمن رئیس فدراسیون پارا المپیک خبر داده است که آنان برنامه‌های ورزشی را برای معیوبین افغان نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از ولایات افغانستان تنظیم کردند که مصارف آن نیز عمدتاً از سوی شرکت کامگار پرداخته می‌شود.
باز هم خوش آمدید. 6:42 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شمارش آرای نمایندگان ولسی جرگ برای کابینه ایجادی در مقر شورای ملی ادامه دارد. 7 از وزارات حالا رأی اعتماد کسب کردند. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در اول ماه جوزا برگزار خواهد شد. سومین نشست کمیسیون بین الوزارتی به خاطر شرکت در کنفرانس لندن اخیراً در کابل برگزار شده است. و رهبر حزب عوامی نشنل پاکستان میگوید که آنها حاضر به مذاکره با گروه‌های طالبان نیستند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان امروز به وزرای پیشنهادی کابینه جدید رأی داد. پس از رأی دهی وکلا شمارش را آغاز شد و از اینکه 232 تن از نمایندگان در اجلاس امروز ولسی جرگه شرکت داشتند، هر یک از وزرای پیشنهادی باید 117 رأی را به دست آورند. تا حالا 7 تن از وزرای پیشنهادی توانستند اکثریت آرای نمایندگان مجلس را کسب کنند و متبقی 10 تن از وزرای پیشنهادی کابینه نتوانستند تا اکثریت آرای مجلس را به دست آورند. فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم. سلام بر شما. آخرین نتایج را که از جزئیات رای دهی امروز در اختیار دارین چی است؟
همچنان سلام به شما و شنونده های گرامی رادیو آزادی. در اجلاس عمومی امروز پلیسی جرگه که به دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه جدید اختصاص یافت، 7 تن از وزرای نامزد موفق به دریافت رای اعتماد کافی برای به دست آوردن پست وزارتخانه ها شدند، اما 10 تن دیگر این وزرای پیشنهادی نتوانستند برای موفقیت خود رای لازم را به دست آورند. در میان آن عده از وزرایی که توانستند رای کافی را به دست بیاورند، عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، محمد حنیف اتمر وزیر داخله، حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه، فاروق وردک وزیر معارف، محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری، سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ، وحید الله شهرانی وزیر معادن و صنایع شاملند. اما سرور دانش وزیر عدلیه، عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی، اسماعیل خان وزیر پیشنهادی آب و برق، عنایت الله بلیغ کاندید وزیر ارشاد حج و اوقاف، مرزا حسین عبداللهی وزیر پیشنهادی فواید عامه، سید محمد امین فاطمی وزیر پیشنهادی صحت عامه، انور حق احدی وزیر نامزد اقتصاد، امیرزای سنگین وزیر پیشنهادی مخابرات و مواصلات، غلام محمد ییلاقی نامزد وزیر تجارت و صنایع، احمد وایس برمک وزیر انکشاف دهات از نامزد وزیرانی هستند که موفق به کسب رای اعتماد از ولسی جرگه نشدند و پروسه شمارش آرای وزرا همچنان ادامه دارد و تا دقایق بعد نتیجه انتخابات امروز ولسی جرگه به صورت مکمل اعلام خواهد شد. معلومات مکمل در مورد برنامه دادن رای اعتماد به کابینه جدید را در برنامه فردای صبح رادیو آزادی خواهید شنید.
بله، با تشکر فراوان از شما فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی، را از کابل با خود داشتیم که در مورد اجلاس امروز ولسی جرگه جزئیات را بر ما پیشکش کردند. در حال حاضر شمارش آرای وزیر پیشنهادی کار امور اجتماعی افغانستان ادامه دارد. اما آیا روند رایدهی امروز چیزی بود که از آن انتظار می رفت و سرنوشت وزرای رد شده چی خواهد شد؟ در مورد قادر حبیب با نصرالله استانگزی استاد پوهنتون کابل صحبت را انجام داده است و آقای استانگزی نخست چنین گفت:
رد یک تعداد حتمی بود، شایعاتی وجود داشت، اما به این پیمانه که حدودا گفتم ایش اتماعی که من با باز از اعضای محترم ولسی جرگه از شخصی تماعی داشتم و پرسان کردم، گفتم ایش که حدود 60% اعضای کابینه باید رد شده باشد، اما به هر صورت حداقل 50% رد شده، خلاف انتظار 50% رد شده که تصور نمیشد و در نظر داشت بافتایی که در ولسی جرگه وجود داشت که به این تعداد بسیع از کاندیدا وزارت خانه‌های مختلف رد شد.
بله، شما چه فکر میکنین که چه معیارهایی در نظر گرفته شده در تایید و رد وزرای پیشنهادی از طرف اعضای ولسی جرگه؟
من فکر میکنم دو موضع بسیار مشخص بوده. یکی که واقعا در رد بعضی از وزیرها و بعضی کاندیدا بسیار مشخص ولسی جرگه موضع‌گیری سالم داشته و موضع‌گیری احساساتی نکرده، اما رد برخی ها شاید بر مبنای احساسات صورت گرفته باشه. اما او چیزی که جالب و قابل تایید است، رد و تایید وزرا از حالت قومی برآمده که این خودش به نظر من دلچسب است. و از طرف دیگه این نقطه را میخواهم بگویم که موضع‌گیری پارلمان افغانستان در برابر لیست پیشنهادی یک دستاورد از دموکراسی جوان افغانستان.
بله، شما گفتین که در برخی از موارد از احساسات کار گرفته، منظورتان از احساسات چی است؟
منظورم از احساسات است که واقعا برخی وزیرایی که از کابینه قبلی بوده و در کارهایشان تا حدود موفق بودن باید رای میگرفتن، متاسفانه رای نگرفتن و برخی ها بدون از اینکه محاسبه شود که چی کار میکنن برای آینده، یعنی همو پالیسی ها و برنامه های خود که ارائه کردن مطابق با او رای دادن نشده، یا آثار هم در رایدهی دیده میشه. اما به طور کل بازم عرض بکنم که احساسات وجود داشته اما غالب نبوده.
سرنوشت وزرای رد شده به نظر شما چی خواهد بود؟ رئیس جمهور کرزی همه تعداد از وزرا را یک بار دیگه به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد؟
به نظر من نباید بکنه، به دلیل اینکه یکی از لحاظ پرنسیپی که خود ولسی جرگه وضع کرده، وزیرهایی که از رای اعتماد نمیگیرن مجددا معرفی شدن میتونن، بخصوص در پستهایی که قبلا معرفی شدن. و ثانیا ما فکر میکنم که اگر این وزیرها بار دیگه به هر پست دیگه معرفی شوند، شکست قویتر از موجودات موجود خواهد خوردن به ارتباط اعتبار خود رئیس جمهور به این شخصها صدمه خواهد دید.
نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل در مورد رای دهی به کابینه جدید با رادیو آزادی صحبت میکرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به وزرای پیشنهادی کابینه جدید رای دادند. تا حالا 7 تن از وزرای پیشنهادی به شمول وزرای دفاع ملی، امور داخله، مالیه، معارف و وزرای اطلاعات و فرهنگ، زراعت و معادن و صنایع توانستند تا اکثریت آرای نمایندگان ولسی جرگه را کسب کنند. وزرای نامزدان پیشنهادی برای وزارت عدلیه، تحصیلات عالی، انرژی و هاب، اجاوقاف و وزارت فواید عامه، صحت عامه و همچنان اقتصاد و وزارت مخابرات و تکنولوژی، وزارت تجارت و وزارت احیا و انکشاف دهات نتوانستند تا آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. بر اساس آخرین نتایج، اسماعیل منشی وزیر پیشنهادی کار امور اجتماعی با کسب 39 رای مثبت نتوانست تا آرای نمایندگان شورای ملی را کسب کند. در حال حاضر روند شمارش وزیر ترانسپورت افغانستان، نامزد وزیر ترانسپورت افغانستان ادامه دارد.
تایید ایران بین چیده رد سفید رد رد تایید رد.
بله، رونده شمارش آرای نامزد وزیر ترانسپورت افغانستان را شنیده. تا دقایق بعد هم تلاش میکنیم تا آخرین نتایج را درباره دادن رأی، البته شمارش آرای وزرای پیشنهادی در کابینه جدید برایتان پیشکش کنیم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلان کرد. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که آنها تصمیم دارند تا انتخابات ولسی جرگه افغانستان را در اول ماه جوزای سال 1389 برگزار کنند. آقای نجفی همچنان گفت تلاش‌ها برای به دست آوردن هزینه برگزاری انتخابات ادامه دارد و به گفته وی ارگان‌های امنیتی نیز وعده کردند که در تامین امنیت مراکز رای‌دهی اقدام خواهند کرد. در مورد این اظهارات مقامات کمیسیون انتخابات، حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید انتخابات ولسی جرگه افغانستان در اول جوزای سال آینده برگزار خواهد شد. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا نشست‌هایی که در ماه اخیر در خصوص انتخابات ولسی جرگه صورت گرفته، کمیسیون انتخابات افغانستان مصمم است تا انتخابات ولسی جرگه مطابق به قانون اساسی افغانستان در زمان معین برگزار شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته، فیصله کرده که انتخابات ولسی جرگه سال 1389 در اول جوزای سال 1389 برگزار میشه. به خاطر از اینکه قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دوره کار ولسی جرگه بعد از سال، یعنی سرطان سال پنجم، ختم دوره کار ولسی جرگه است. قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف کرده که در ظرف 30 الی 60 روز پیش از اول سرطان سال پنجم باید انتخابات دایر شود.
بر طبق ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره 5 ساله ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ولسی جرگه 60 روز قبل از پایان دوره کاری ولسی جرگه باید برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید چالش های مهم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه نحوه مصارف و همچنان چالش های امنیتی است. دکتر نجفی گفت برای انتخابات ولسی جرگه به 120 میلیون دلار نیاز است، اما آقای نجفی خواهان همکاری لازم سایر نهادهای دولتی در زمینه برگزاری این انتخابات شد. رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات گفت از مجموعه 220 میلیون دلار از هزینه انتخابات ریاست جمهوری 70 میلیون دلار باقی مانده و باقی مصارف انتخابات ولسی جرگه نیز از کشورهای کمک کننده و همچنان از بودجه دولت افغانستان تقاضا شده است.
ما برفعلا پرسنل استخدام شده و ترن شده داریم، دفاتر داریم، تجهیزات داریم. بودجه ای که از انتخابات گذشته مانده هم مقدار وجود داره، یعنی تیار بودجه هم وجود داره. اگر یک مقدار از بودجه کمشان از حکومت افغانستان تقاضا کردیم که وام اعلان آمادگی کرده. البته در رابطه با امنیت تا هنوز نیروهای امنیتی بر ما جواب نداده که ما امنیت تامین نمیتونیم و کسایی که بر ما بودجه میدن بر ما نگفته که ما برتون بودجه نمیدیم. ما تاریخ اعلام کردیم و اینا هم همکاری میکنن.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در بهار سال آینده اعلام آمادگی کرد که کشورهای کمک کننده و آیت نظارت بین المللی از موارد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اظهار نارضایتی کرده و به همین علت شایعات به نشر رسیده که احتمال دارد انتخابات ولسی جرگه در موقع معینان برگزار نشود. دکتر نجفی در برابر این پرسش که آیا این بار در انتخابات ولسی جرگه تقلب وجود نخواهد داشت گفت کمیسیون انتخابات افغانستان یک فهرست آنهایی را که در انتخابات ریاست جمهوری در تقلب دست داشتند جهت بررسی از موضوع به ارگانهای مربوط تسلیم داده است. دکتر نجفی وعده کرد که کمیسیون تلاش خواهد کرد انتخابات ولسی جرگه در شفافیت کامل برگزار شود. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
سومین نشست کمیسیون بین الوزارتی به خاطر شرکت در کنفرانس لندن اخیراً در کابل برگزار شد. در این نشست تاکید صورت گرفته تا افغانی سازی روند امنیت در کشور از جمله پیشنهادهای دولت افغانستان به این کنفرانس عنوان شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید بر علاوه امنیت دولت طرحهای مشخص دیگر را نیز در این کنفرانس راه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند طرحهای مشخصی به خاطر بهبود وضع امنیت و رشد اقتصاد کشور در کنفرانس لندن در حال نهایی شدن است که قرار است این کنفرانس به تاریخ 28 ماه جاری در لندن دایر شود و در تازه ترین نشست کمیسیون در زمینه بحث‌های مشخصی روی آژندای این طرح صورت گرفته است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی گفت در سیومین نشست کمیسیون که بر روز پنجشنبه دایر شد در مورد روند افغانی سازی امنیت در کشور تاکید بیشتر صورت گرفت.
سومین نشست کمیته تدارکاتی که به تعقیب دومین نشست دایر شد نکات عمده پالیسی را که باید وزارتخانه های سکتوری ترتیب میکردن در مورد امنیت، در مورد همکاری منطقه‌ای و بین المللی، در مورد موثریت کمک‌ها، در مورد توسعه اقتصادی و اجتماعی، در مورد اداره دولتداری خوب بحث صورت گرفت و نکاتی که تهیه شده بود مورد مداقعه قرار گرفت.
حکومت افغانستان از چند ماه بدین سو به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن آمادگی میگیرد و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا چندین بار با مقامات دولتی از جمله با رئیس جمهور کرزی صحبت‌هایی در زمینه داشته و ابراز آمادگی نموده است تا این کنفرانس را با اشتراک مقامات برجسته جامعه جهانی برگزار نماید. اما شماری از کارشناسان افغان به این باورند که دولت افغانستان و جامعه جهانی با در نظر داشت واقعیت‌های جاری در این کشور به هماهنگی‌های دولت با جامعه جهانی و خواسته‌های اجتماعی نیز توجه داشته باشد. در گذشته نیز در پاریس، توکیو و لندن همچون کنفرانس های تدویر یافته بود که گفته می شود شمار زیادی از فیصله های آنها عملی نشد و تنها در چوکات یک طرح باقی مانده است. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رهبر حزب عوامی نشنال اسفندیار ولی خان میگوید که آنها حاضر به مذاکره با گروه‌های طالبان نیستند، زیرا به گفته وی افراد مسلح در لکی مروت، پشاور، کراچی و دیگر مناطق پاکستان افراد غیر نظامی را هدف عملات خود قرار دادند. او امروز در یک کنفرانس خبری در پشاور اظهارات داشت که از آن خبرنگار رادیو آزادی و اجمع سبا گزارش میدهد.
اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنال بروز شنبه در یک نشست خبری در شهر پشاور عملیات نظامی اردوی پاکستان بر ضد طالبان مسلح در مناطق سوات، وزیرستان و دیگر مناطق شهری و قبایلی لازمی دانست. خان میگوید حکومت نمیتواند با گروه های مذاکره و جرگه نماید که سلاح خیش را به زمین نمیگذارند در شهرها و قریجات حملات انتحاری و انفجارات بمی را انجام میدهند و از اوامر حکومت سرپیچی مینمایند. و این همچنان حمله انتحاری شام روز جمعه در منطقه لکی مروت را جدن تقبیه نموده اضافه کرد که با خانواده های متضرر شده کمک و همکاری صورت خواهد گرفت. این در حال است که در نتیجه حمله انتحاری لکی مروت در حدود 93 تن کشته و 83 تن دیگر مجروح شدند. اسفندیار ولی خان میگوید با گروه های مسلح زمان مذاکرات صورت میگیرد که آنان از جنگ علیه حکومت و مردم دست بکشند و سلاح های خیش را به زمین بگذارند. در این حال رهبر حزب عوامی نشنال در ارتباط لویه جرگه سال بین افغانستان و پاکستان گفت در صورت موافقت نامه اسلام آباد و کابل حزب آنان آماده است که در این عرصه گام های مثبت را بردارد. جرگه سال بین دو کشور زمان دایر گردیده می تواند که طرفین طرفدار دایر شدن آن می باشند. زمانی که افغانستان و پاکستان هر دو در این ارتباط رضامندی از خود نشان دادند، حزب عوامی نشنال گام های مثبت را در این عرصه بلند خواهد نمود. اظهارات اسفندیار ولی خان در ارتباط جرگه سال بین افغانستان و پاکستان در حال پیش رو می آید که پاکستان در این اواخر پیهم در ارتباط وضع نارام امنیتی کشورش بالای افغانستان اتهامات بیشتری را می بندد و در این کشور بعد از رخ دادن هر عمله انتحاری و انفجارات بمی پناهندگان افغان تحت فشار جدی پلیس پاکستان قرار می گیرند. وگم سبا رادیوی آزادی پشاور.
گزارش بود از پاکستان. بر اساس تازه‌ترین گزارش از اجلاس امروز ولسی جرگه، وزیر پیشنهادی ترانسپورت هم با کسب 82 رأی رد شده است. تا حالا 7 وزیر پیشنهادی تایید و 12 تن دیگر از آنها رد شدند. شمار شعارهای وزیر پیشنهادی امور زنان در حال حاضر ادامه دارد که نتایج همه را در برنامه‌های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا ساعت نزدیک به 7 شام است. از همراهیتان در برنامه امروز رادیو آزادی تشکر. شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.